ಅಮ್ಮ
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شاه السلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید، پنجاب کې د سیلابونو، په چارسده کې د پولیو ضد کمپاین، د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه ریپورټونه لرو، خو د دې خبرونه په سر کې د فرخند اسد نه د سات تازه خبرونه اورو.
په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمېر 201 ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې یو عدالت د حکومت خلاف په مظاهرو کې سناسل کسان د 2 اونیو لپاره جیل ته لیږلي او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت اورپکې ډلې لخوا د یو برتانوي ډیوډ هینز ته وژنې بدل واخلي. تفصیل: د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې د ملیشیا ځواک په کلا بیګاد شپې ناسرګند وستوالو راکټي برید کړي چې پکې د دې ځواک 3 تنه وژل شوي دي. دولتي چارواکو او ځایي خلکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي بیګاد شپې وستوالو ته نږدې غرونو نه یو شمېر راکټونه وشتلي. په دې برید کې د ملیشیا 2 تنه ژوبل شوي هم دي. امنیتي ځواکونه هم په خوشا غرونو ګولباري کړي. وسلوالی ډلې لا هم په دې اړه سندې ویلي. ځایي خلک وایي د امنیت خرابې وضع له امله ځینو خلکو د سیمې نه کډې هم پیل کړې دي. بلخوا پنجابي طالبانو پاکستان کې د هر قسم عسکري کاروایانو ختمولو اعلان کړی. دغه فیصله تیره ورځ د وسلوالی ډلې تحریک طالبان پنجاب مشر عصمت الله ماویه میډیا ته لیږل شوي یو ویډیویي او لیکلي پیغام کې کړی ده. د قدرتي افتونو د نظم کامی اداره NDMAY یوازې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې سناس 200 کسان مړ شوي دي او په ټول ملک کې دا شمېره 201 ته رسیدلې او نږدې 25 لکه خلک یې متاثر کړي دي. د پنجاب د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر نواز خالد په دې اړه وایي
خلق چې کوم متاثر شوی دي نو هغه 2,23,300 دي. د غشان 2,115 کورونا په مکمله توګه او 1,21 کورونا په جزوی توګه زیان رسیدلې دي. په 15,14,000 اکړ ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوی دي.
نواز خالد وای په متاثر سیمو کې 1,000 سلیریش کمپونه جوړ کړی چې پکې 9,500 خلکو سره امدادي مرستې روانې دي. NDMA وای سیلابونو د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې 6,000 ګلګت بلدستان کې 14 کسان وژلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم پرون د سیلاب متاثر سیمې جنگ دوره کړي. د موسمیاتو محکمه وای پر روانو ورځو کې د سند په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راتللو امکان دی. د پاکستان یو عدالت د حکومت خلاف په مظاهرو کې سناسل کسان د 2 اونیو لپاره جیل ته لیږلي. بلخوا پرون په اسلام آباد کې مظاهره چانو د عدالت مخې ته دغه فیصلې خلاف مظاهره کړې. د 13 میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د حکومت خلاف احتجاج دوام لري. عمران خان او طاهر القادری وایي په تیرو انتخاباتو کې درغلې شوې دي او باید وزیر اعظم مستعفي شي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل دوی یوازې هغه کسان نیولې دي چې د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ودانۍ او په پارلمان په حملو کې ککړ دي. چودري نثار د هغه کسانو عکسونه هم وښودل چې د پی ټی وی په دفتر یې حمله کړې وه او دغه ودانۍ ته داخل شوي وو. دی وایي د نورو هغو کسانو د نیولو لپاره هم پلټنې روانې دي چې په اسلام آباد کې سرکاري ودانیو ته زیان رسولی دی. نن د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول کیږي. دا به صرف نن وی د دغه مهم په وخت سکیورټی هم سخت کړل شوې ده. د نوړاندې د خیبر پختونخوا د پولیو کارکونکو ویلي وو کو چې دوی ته په وخت تنخواګانې ورنکړل شوې نو دوی به دغه مهم نه انکار وکړي. بلخوا په کورم کې هم د پولیو کارکونکو ویلي حکومت ورته په وخت تنخواګانې نه ورکوي چې له وجې دوی زیات مشکلات لري. ملګرو ملتونو ګواښ کړی کوي کارکونکي وځورول شي نو له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما یو چارواکي د ټویټر په یو پیغام کې ویلي، ملګرو ملتونو ته دړکې ورکول او یا پر دوی لفظي بریدونه د منلو نه دي. دا خبرداری یو ورځ وروسته له هغې ورکول کیږي چې یو شمېر مظاهرچیان په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راټول شوي وو او دا ادارې په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوله. مظاهرچیانو د ملګرو ملتونو خلاف نارې هم وهلې. ملګرو ملتونه د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د نتیجو په کړکیچ کې منځګړیتوب کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسطوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې مهم رول لوبولی شي. جان کیری دا خبرې پرون په قاهره کې د خپل مصري سیال شامه شکوری سره په یو ګډه خبري غونډه کې کړې. کیری وایي مصر د اسلامي نړۍ د فکری او کلتوري مرکز په توګه کولی شي د هغې مفکورې په ردولو کې مهم رول ولوبوي چې د اسلامي دولت وسطوال یې پراخوي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت اروپا کې ډلې لخوا د یو برتانوي ډیوډ هینز وجنه یو ظالمانه کار دی او دوی به د هغه قاتلانو ته سزا ورکوي که دغه څومره هم وخت واخلي. په یو ویډیو کې ښودل شوی د اسلامي دولت اروپا کې ډله د برتانی یو امدادي کارکونکي وجني. دا ویډیو له هغې څو ساعته وروسته مخې ته راغله کله چې د هینز کورنۍ وسلوالو نه وغوښتل د دوی سره د رابطه وکړي. دې نه وړاندې دوه امریکایي خبریالان هم د دغې ډلې وسلوالو وجلی دی. او بل خبر دا چې د یوکرین په مشرقي سیمو کې به نور نړیوال څارونکو بې پایلټ ډرون ځای پر ځای کیږي چې دا شان دغلته د جنگ بندۍ څارنه وکړي. دا اعلان د سپتمبر په 14مه د یوکرین د ولسمشر پیترو پوروشنکو او د سویټزرلند د ولسمشر چې د یورپ د امنیت او د همکارۍ د سازمان مشر هم دی د لیدلو وروسته وشو. د پوروشنکو دفتر وایي هغه پر دې رضا شوی چې د یورپ د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د څارونکو شمېره زیاته کړل شي او د سپتمبر د 15مې نیټې د جنگ بندي سارنه وکړل شي. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه کې مو د فرخند اسد نه د دېګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د غری پټونه واوري. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قلعه وسلوال برید کې مرګ ژوبله وخته ده. په پنجاب صوبه کې سیلابونو د 200 نه زیات کسان وجلی. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي په راتلونکي ورځ کې به دا سیلابونه سند صوبې ته داخليږي.
36 گھنٹوں کے بعد کم سیلابی کیفیت سے پنجاب نہ دوزی اور پیابا سن کے داخل شی کم کچی علاقہ چاہے دا سن پاگے کے خلق اسی گی فصلوں نم بکی پدہ وجہ آلتا نقصانات کی ریشی.
د کوټې یو خبريال د مرګ د لکونه پاس خپل سیمه پرې خېداده. د وړاندې وجل شو خبريالانو په اړه د خبريال اویل
دا غي هم څه جرم نه دی معلوم سوی. دا غي هم خلک نه دی معلوم سوی چې چا و وجل ولی و وجل د دې غشتنې سوی.
او د افغانستان خوست ولایت کې د یو غونډې نه پاس ځای مشرانو د هیواد د انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې. دوی څه غواړي؟
او په نږدې دوه درې ورځو کې دی د افغانستان د مظلوم بیچاره ولس د پایلو اعلان وشو.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. رازو د ریپورتونو سلسله ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، ځای خلک او دولتي چارواکي وایي چې 13 شپه ناسرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان سپین موام تحصیل کې د ملیشا ځواکونو په یو قلا راکټي بریدونه کړی دي چې پکې د امنیتي ځواک درې تنه وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. په دې حق له سیمینار د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا 13 شپه ناوخته شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې ملیشا ځواکونو په کالا باندې نصرګنده وسلوالو د نږدې غرونو نه راکټي برید کړي چې پکې درې امنیتي سرتیري مړه او دوه نور ژوبل شوي دي. ځایي خلک وایي سپینوام کالا سره نږدې غرونو نه پر لپسې راکټ توغاندي په کالا وداغل شول. او امنیاتی سرتیرو هم د غلطه ځوابي کاروایی پیل کړه چې د غلطه میشته خلکو کې یره ترخه خوره شوې. دوی وایي سپینوام زناسیمونه د تیرو څو ورځونه خلکو کډې پیل کول شروع کړي او بنو ته کډې راوړي. د تحصیل سپینوام یو اوسېدونکی یوسف خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل
ځای خلکو په وینا تحصیل سپین و میرالی تحصیل سره نږدې سیمو ششی خیل د تاخیل میرالی شیرا تلا بوبالی او نږدې سیمو نه خلک د سر د پنا په خاطر کډې کوي. یاد دی وی چې تحصیل سپین وام کې خلک په خپلو سیمو کې پاتې دي او شمالي وزیرستان عملیاتو په دوران یا تحصیل نه خلک نه دی وتلي چې اوس د غلطه ځای په ځای خلکو کډې پیل کول شروع کړي. د برید پړه تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د قدرتی افتونو سره د مبارزې قابی اداره یا انډیا می وای چې صرف په پنجاب کې د بارانونو او سیلابونو لوجې یو د پاسا 200 کسان مړ شوی دی. دا راس په ټول هیواد کې د شمیره 201 اتیا تر رسیدلې ده او خوښه درش لکه پوری خلک ترې متاثر شوی دی. په هیواد کې د بارانونو او سیلابونو نشوي نقصاناتو په حق له تازه حال د خپل خبريال احمد الله په ریپورت کې ورو
په ملک کې د شوی بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شمیرا 201 اتیا او جوبل تنانو شمیرا 514 تر رسیدلې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې سیلاب متاثرینو سره مرسته کول د حکومت ذمہواری ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم اے ډایریکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو ته ویل چې بارانونو او سیلابونو د پنجاب صوبې نهر ډویژنونو یو دیر ضلعو ته په سنا ستوګه زیان رسولی دی او تر دې دمه په پنجاب صوبه کې د مړو شمیرا 201 او جوبل تنانو شمیرا 306 اویا تر رسیدلې ده. نوموړي د مالی نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق له مشال ریډیو ته وویل خلق چې کم متاثر شوی دي نو هغه 2,23,300 دي. د غشان 2,115 کورونا په مکمله توګه او 1,21 کورونا ته په جزوی توګه زیان رسیدلې دي. په 15,14,000 اکړ ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوی دي. د بارانونو او سیلابونو لوجې ځپلې شوی خلکو سره زمنګ مرستې هم روانې دي او تر دې دمه موږ په متاثرینو کې 2,15,500 خیمې، 1,11,000 د خوراک پیکټې، 2,40,000 د صفا اوبو بوتلې او نور د ضرورت شیان تقسیم کړي دي. دین علاوه په متاثره سیمو کې موږ 440 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې تقریبا 9,500 خلک میشت دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې د پنجاب په چناب دریاب کې اوس هم د اوچت درجه سیلاب دی او نن شپې پورې به د 5 ند نه د 5 نیم نه تر شپږ نیم لکه کیوسک اوبه تیریږي.
جناب کے پنج ند طرف روان دے اور دے وقت پنج ند مانے 3,51,000 کیوسک اوبر چیزی روانی دی. آئندہ 24 گھنٹوں واٹر الکم چے 5.5-6,5,000 کیوسک بھئی اب اس گزراو شی دے دینا اور دا وشان 36 گھنٹوں کے بعد کم سیلابی کے فیئے چے دا پنجاب نا داوزی اور بیا بستن کے داخل شی انچے درجے سیلاب بال ترسی گدو پورے اور دن ریور چے دے غڑر غڑ سے دا کپیسٹی غٹا خو آگی کم کچی علاقہ چے دا سن آگی کے خلق کسی
دی. تر څنګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنگ ضلع د سیلاب نه متاثره سیمو دوره وکړه. په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سیلاب نه متاثره سیمې آفت زده ګرځولې شوې دي او متاثره کورونو دوباره جوړولو لپاره به سیلاب ځپلو سره پوره مرستې کوي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې بارانونو او سیلابونو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 6 شپېته او ګلګت بلتستان کې 14 کسان وژلي.
وجلی دی او په مجموعی توګه یو سل و دیرش کسان جوبل کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په دې ورستیو کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ نور کیسونه هم مخې ته راغلي دي. د روغتیا د کارکونکو تر مخه په دې هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتېدو سبب خراب امنیت دی. دا چې د پولیو رانس بعد پاکستان څنګه ختمیږي او په هغو سیمو کې چیرته چې د صحت د کارکونکو رسایي ممکنه نه ده، هلته ځایي مشران د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره څه مرستندوی ګامونه پورته کولی شي، په دې اړه زموږ همکار انیس اجمل یو رپورت برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو یا د ګزر نوي کیسونه هم مخې ته راغلي دي، د دای هواد کامی اقتصادي کونسل د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یوې منصوبې منصوري ورکړې ده. د دې منصوبې تر مخه به د دغې ناروغۍ د ختمولو لپاره پاکستان له نړیوالو ادارو نه د خوشه $2.3 کروڑ قرض اخلي. د قبایلي او نیمې قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد پروګرام یو چارواکي ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان په دې وروستیو کې د سعودي حکومت نه هم د پولیو لپاره مالي مرستې اخیستې چې هیله ده پولیو رنس په پیتر ډیرا کنټرول کړی. خو د ډاکټر سرفراز په خبره تر سوچ کور په کور ماشوم ته د پولیو ساسکی نوی ورکل شوی دا ناروغي نشي ختمې دی.
اوس زمونږ مسله ده هغه باړه ده، زمونږ چې کوم مسله ده نارتوستان د نارتوستان د تیر شوی د 2012 د جون نه تر هغې نه والا تر اوسه پورې مونږ دلته ماشومان نه دي ویکسینیټ کړي. زمونږ ویکسینیشن نو زمونږ چې سوره کیسز اوس دا کال کې 3 شپېته 3 شپېته کیسونه چې کوم راغلي دي آج زمونږ د نارتوستان نه راغلي دي. ورسره ساوتوستان کې 2012 جون نه د نارتوستان په شکل کې مونږ ته هلته رسایي ممکنه نه وه، هلته نه زمونږ دوه کیسز دي. بیا د فربونو نور علاقو نه خو د جاني خیلو نه سین تنګي نه هندي خیلو نه دا غیره ده چې د هغې نارتوستان دغه بین اثر پېو د هغو وجې نه مونږ ته هلته نه راغلي. خو که وګوره تېر شوي کال په مقابله کې هلته اووه کیسز دا درې سره دوه کیسز راغلي دي. مونږ د آرمی پاک آرمی په تعاون سره د ایف سي په تعاون سره باړه کې اکټیویټیز کوو، خو هغې کې هم لغوندې څه داسې مسایل شته چې مونږ کور په کور نشو رسېدی.
د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي ادارو په وینا د دوی کارکونکو ته تر ټولو زیاته مسئله د خراب امنیت او د پولیو د ناروغۍ په اړه مختلفې ګنګوسې دي. خو دا چې د فاټا سیمه ییز مشرانو د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په لړ کې څه کردار لوبولې دي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا یو مشر غړي سردار خان افریدی وایي چې دوی پالیسي کچا د پولیو په شان د نورو مسئلو د هوارولو لپاره هلې ځلې کړې دي، خو د حکومت لخوا ورسره مرستې نه دي شوې.
زمونگا چکم ایلڈرز و زمونگا چکم مشرانو آغا سه بارسو کسان چکم ده زمونگا ده قبایلو آغا او وجل شول. مونگا چکم غنده که او او پا ده حالات که چما کم غنده او کرلی زمونگا ده آغی غنده سدا سه تریجیدی وشی چه ده آغی یره پا وجه بانده چکم ده بیاد سوک ده خبری تنرا اوچتی گی او هر یو ده کوشش کوی چه که زوز ده خبری تنرا اوچت شم او ما سی زنده باد ویلو ده یو خبری پرا آل تا که ور تا یو غم جور شی. نو مونگا پا هر لول بانده کوشش شروع کړی دی. مونږ د خپلو مشرانو وینم ورکړله، خو په دې کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې که مونږ مشران اوس را اوچت شو مونږ چا ته ووایو چې یو نظام وي، یو خلک وي، یو سیستم معلوم وي، هغې ته انسان وینا وکړي او هغه کار پرې وشي. پولیو خو ډېره لرې خبره ده، ډېرې غټې غټې او خطرناکې خطرناکې خبرې زمونږ ته ژوند سره وتړلی شولې.
د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نصیر بیا وایي چې حکومت د پولیو د رنس د مخنیوي لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي، خو په ځینو سیمو کې د خراب امنیت له وجې د پولیو مهم کول ګران ده.
مودې قومي مسرونو سره ملاقاتي نشوي دي، د شوري سره ملاقاتي نشوي. هغه خبره مو روانه کړې وه په میاس کې خدای پاک د طرفه نه آپریشن شروع شو. د اوس مودې دا حالات کې غور ته خپل پته لګي چې نیزا کوشش دا کړی دی چې په سدګي چې بوز باندې چې مینا نوستي چې څومره متاثرین درې مي هغه ته پولي کترې بالکل باقاعده ملوي شي. دې نه علاوه هغه نه تو وزیرستان کې اندرونی حالات کې دي، هغه استیزبل دي، هغه جدا نه ټیم اپلای شي او نه هغه فیزبل دي.
د ډاکټر سرفراز خان په خبره په پاکستان کې په 2012 کال کې یو کم شپېته، په 2012 کال کې شل، په 2013 کال کې 15 شپېته او په روان کال کې 102 د پولیو د ناروغۍ کیسونه رپورټ شوي دي، چې پکې زیاتره شمېرې له هغو سیمو دي چېرته چې د روغتیا د کارکوونکو رسایي مشکله ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ شکتوي سیمه کې د هیزه یعنی قی او دست ناروغي خور شوې ده چې تر دې د مې یو شمیر ماشومان او غټ کسان وجل دي. د خلکو وایي چې د دارو د نشټوالي سره هم مخ دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته مکمل توجه ورکړي شي، دوايان دي ورکړي شي او هر ډول مرسته دي ورسره وکړي شي. د سیمینار د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعودی پاړه دا ریپورت لري.
دوی هفته کې چې چې د سولې کوټبي وزیرستان سیمه شک توي په لار برکل یو ښه ده زه و بې رنج لګې دلای دای چې لمخه یې تر اوسه پر شپش کا سون مړه او یو شمیر نور هر رنجیرون پرته دي. د سیمه اوسې دن کې ویایي چې هسپتال ډاکټرون او درو درمل نشته دای زکه خطر ده چې د مرګ شمیر نور ها زیات شي. عمران چخپل رنجوري د کلی د طبيب میتوب تر وړای دای د رنج په وجه ور پیش مشکلات پا دارنگ بیانوی تبی پیرزادہ ہاں دی عمران دے خبرو پخلائے اور سیمتا دے فوری تبی امداد رسولو غشتنا کوی مشال ریڈیو پا داغا بارکشے چھ پسولی وزیرستان چھ دے محکم سیاحت یو ذمہ وار چرواکی سرا تماس ونی وہاں اگوئی وویل چھ نم با میں نہ جاؤ اتاوے نہ با میں جاغ ریکارڈ کھاوے لوز بادر سرا وک چھ کا ذمہ وار حکومتی چرواکی بند لیارے رات اخلاصے کی سیما تا دے رسولو او حفاظت دے پارا دے بدرگی انتظام رات وکی دے محکم سیاحت عملہ با سرا دے دوایانو شک توی تا ورا سی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان په کوټه کې مشت خبريال حبیب الرحمن تاثیر وايي نامعلومه کسان ورته ټلیفون د لارې د مرګ غواخ کړی دی. د په وینا دغه کسان ورته ویلي چې اجوا ماشوم لور او زوی به یې ووجني چې له دې ویرې نوموړي د کوټه نه د تل لپاره کډه کړی ده. په دې حق لا د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر دا ریپورت را لېږلی دی. راځي چې په ګډه وارو.
په کوټه کې میشت خبريال شاعر او لیکوال حبیب الرحمن تاثیر چې له المان ژغ رادیو سره یې د یو خبريال په هیڅ کار کاوه د مرګ تر ګواښنه وروسته یې کوټه د تل لپاره پرېښي. خبريال حبیب الرحمن تاثیر وایي نامعلومه کسانو درې ځله له نامعلومې شمېرې ورته زنګ واهه د او د ماشومانو د مرګ اختیار یې ورکړ چې تر هغه وروسته یې کورنۍ دا پرېکړه وکړه چې له کوټې بهر ووځي. تاثیر وایي له درې بیل بیل شمېرو چې یو وار بلاک شمېره وه، یو وار خپله د ده شمېره، او درېیم وار بیا له بلې شمېرې ورته نامعلومه کسانو همدا د مرګ اختیار ورکړ.
دغه ګواښنه د مرګ ګواښنه چې ماته د ځینو کسانو له لورې وسول د دې په خبره چې وایي موږ د یو تنظیم خلک یو، هغه په ټلیفون باندې ماته په لومړي ځل باندې په داسې نمبرو باندې ټلیفون وکړ چې هغه نمبر نه و. له هغې وروسته په دوهم ځل باندې دوی ماته په خپلو نمبرو زما په نمبرو باندې دوی ماته ټلیفون وکړ، او په دریم ځل باندې دوی ماته له یو بل عام ټلیفون څخه د موبایل له یو شمېرې څخه ماته ټلیفون وکړ. په پریس کلب کې زموږ ځینو خبریالانو ملګرو ته هم دغه ډول ټلیفونونه زما په حواله باندې سوي چې دا سړی متنازع ده او له یو غیر ملکي راډیو سره کار کوي.
خبریال حبیب الرحمن تاثیر چې له تیرو اوو کلونو راهیسې یې په کوټه کې له بیل بیل خبري رسنیو سره کار کړی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له المان ژغ راډیو سره کار کاوه. له حبیب الرحمن تاثیر څخه مو وپوښتل دوی کوم جرم کړی چې ورته همداسې د مرګ ګواښونه وسوه. تاثیر یې په ځواب کې وویل
په دغه ایالت کې تاسو ته معلومه ده تر اوسه پورې په شاوخوا تر اته دېرش څلوېښتو پورې خبریالان په څو کالو کې وژل سوی دی دا غی هم څه جرم نه دی معلوم سوی دا غی هم خلک نه دی معلوم سوی چې چا ووجل ولی ووجل د دې غشتن سوی دا ډول ماتم په خپل غاښونو کې ویل چې ته لوي نړیوالې ادارې ډی ډبلیو سره کار کوي نو ستا جرم دا دی او ستا ریډیو چې دا غ متنازعه ده او ته چې کوم رپورټونه کوي هغه داسې دي چې زموږ د پالیسۍ خلاف دي یا زموږ د کړنو خلاف دي.
حبیب رحمان تاثیر له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دې نامعلومه کسانو لخوا ورته نه یوازې ده ته بلکې ده ته د ده د ماشومانو د مرګ اختار هم ورکړل سو چې تر هغه وروسته یې ټولې کورنۍ کوټه پرېښوده.
په دغو ګواښونو کې ماته زما د زوی چې هغه په یو سکول کې سبق وایو په اتم جماعت کې و زما د یوې لور چې هغه په لومړي کلاس کې په لومړي سیمپ کې سبق وایي د هغې نومونه یې راته واخیستل د هغې د ښوونځیو ځایونه یې راته وښودل. نو د ځان له ویرې نه بلکې د هغې له ویرې ما کوټه پرېښوده او بلکې زما کورنۍ شاید د واړو عمر د پاره کوټې او بیا جنوبي پښتونخوا ته خدای پاماني وویل.
خبریال حبیب رحمان تاثیر ته د مرګ دا ګواښونه په داسې حال کې کیږي چې تر دې یوه اونۍ وړاندې د کوټې په کبیر نومي بلډینګ کې د خبري اژانس آنلاین پر دفتر برید وسو او پکې ناست د دغه اژانس د بلوچستان د بیورو مشر ارشاد مستوی د هغه خبریال عبدالرسول کوکی او دغه اژانس اکاونټنټ محمد یونس درې واړه یې وژل. که څه هم تر دې پیښې وروسته نه یوازې د کوټې د خبریالانو احتجاج تر اوسه روان دی بلکې په ټول پاکستان کې خبریالانو احتجاج وکړ خو تر اوسه پورې د دوی د وجلو په تور هیڅ یو شکمن کس هم نیول سوی نه دی. په بلوچستان کې د خبریالانو اتحادیه یا بی یو جی وایي په تیره یوه لسیزه کې د دوی تر څلوېښتو پورې خبریالان وژل سوي خو د یوه قاتل هم نیول سوی نه دی. دا اتحادیه زیاتوي په همدې موده کې یو شمېر خبریالانو ته د مرګ ګواښونه هم سوي او اکثرو یې بیا په کوټه کې خبریالۍ ته مخه ښه ویلې او د خپل ځان د ژغورلو لپاره یا دغه ښار د تل لپاره پرېښی. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300
او د انټرنیټ للارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې ورستیو کې د ډیورند په کرخه د پاکستان د پوز لخوا د وګدې کندې د کنلو ریپورتونو د افغان حکومت او په پاکستان کې د نننه د یو شمیر سیاستوالو اکسوال عمل راپورته کړی دی. د افغانستان د سرحدونو قبایلي چارو وزیر وایي دوی به په ډیورند کرخه هیڅ داسې منی اکاون کې چارې رامشته کېدلو ته پرې نه دي چې د پولې د دواړو غاړو خلکو ترمنځ کون راولی. په دې حقلا نور تفصیل د اجمل انت په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد اکرم خپلواک پوي دوی به پر ډیورن کرخه هیڅ ډول داسې موانی جوړول ونه مني چې د کرخه د دواړو غاړو د ولسونو د اړیکو د پریکېدو سبب شي.
د هر ډول هغه معنی کغه خندک وی کغه سیمې خاردار وی کغه هر هغه موانی وی چې هغه د ولسونو ترمن د ارتباطاتو یا د رابطې د قد سبب کیږي زموږ لپاره د منلو وړ نه.
د خغلی خپلواک په وینا پر ډیورن کرخه د پاکستان د پوز لوري د کندې د کیندلو موضوع له څلورو میاشتو راهیسې پیل شوی خو د ځایي قومونو د مخالفت او د افغان حکومت د مداخلې له کبله څو ځلې دا کار بند شوی دی. محمد اکرم خپلواک لازادې رډیو سره په خبرو کې ول د کندهار د ولایت په معروف ولسوالۍ کې څلور ځلې پر دې مسلې د دواړو خواو ترمن جګړې شوي او په سیمه کې ولسونو هم د اعتراض غږ پورته کړي. د خغلی خپلواک په وینا په دې ورسوي کې د پاکستان پوز د ګڼو سرتیرو او وسایلو سره کرخه ته نږدې راغلي او بیا یې د دې کندې د ایستلو کار پیل کړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو وزیر وایي که څه هم د دې کندې اوږدوالی په هغه اندازه نه دی چې په رسنیو کې یادونه کیږي خو که هر څومره وي افغان حکومت به اجازه ورنکړي. بلخوا د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک د دې کندې د کیندلو کار یو ناسم اقدام وباله. نوموړي له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل موږ په داسې اثر کې اوسېږو چې خلک پکې د ولسونو ترمنځ پلونه او لارې جوړوي نه دا چې د ولسونو ترمنځ چې یو ډول روایات او کلتور لري کندې وکنل شي. خغلی خټک ویل چې د پاکستان د پارلمان د نن او د پارلمان څخه د باندې به د دې پرصد غږ پورته کړي.
موږ خو یقینا چې غږ پورته کوو ځکه چې دا خو داسې موضوع ده چې ډېره اهمه موضوع ده او یقینا موږ په پارلیمنت کې د نن او پارلیمنت نه بهر هم راوچتو. دا سیاست چې غلط سیاست دی کوم چې په ګاونډي ملکونو سره پولو باندې کندې کنستلو سیاست دی دا بهي غلط سیاست دی او انشاء الله مخالفت کوو.
د پاکستان پوز ویلي په سرحد زکه دا کنده باسي چې د دوی په وینا د افغانستان لوري د نشي موادو د قاچاقبران او وسلوالو د وروختو مخه ونیسي. خو په کوټه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ چې ګوندې د بلوچستان ایالت په حکومت کې مهمه ونډه لري دا مسله نه مني. نو مولوی ازادۍ راډیو ته وویل
صفا خبره دا د استعماري لکه په خول وایي ساده د نور اجتماعي باندې د کاچاګ را روان دي د افتراګر روان ترګه د دغه افغانستان تر وایي دغه مخادره مواد چې په فارغ د لیک خپل زموږ په جنوبي پښتونخوا کې کرل کیږي د کارخانه یې د تدیروینو غنمر دا د چمن پرمن روډ د ملیشي او د پولیسو د لیویزي چینو نه دي پر دې باندې دا کاچاګ روان دي دغه روان.
افغان چارواکي هم پر ډیورن کرخه د پاکستان د اقدامات د دې هواد د هغه هڅوي و برخه بولی چې غواړي د ډیورن کرخه ته چې افغان لوري د خپل دایمي سرحد په توګه نه مني رسمیت ورکړي.
د اجمل اند رپورت موري د غرمې 12:30 بجې شوې د فرخنده اسد نه د خبرونو لاندې زورو.
د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې د ملیشیا ځواک په کلا بیګا د شپې نامعلومه وسوالو راکټي برید کړی چې په کډری امنیتي سرتیری وژل شوی دی. د قدرتي افتونو د نظم کمی اداره ان ډی ایم ای وايي یوازې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې سنا 200 کسان مړ شوي دي او په ټول ملک کې دا شمېره 201 اتیاو ته رسیدلې ده او 23 لکه خلک یې متاثر کړي دي. د پاکستان یو عدالت د حکومت خلاف په مظاهرو کې سنا 60 کسان د دوه اونیو لپاره جیل ته لیکلي. بلخوا پرون په اسلام آباد کې مظاهره چانو د عدالت مخې ته دغه فیصله خلاف مظاهره کړي. نن د خیبر پښتونخوا په 400 ضلعه کې ماشومان ته د پولیو څاڅکو ورکولو یو ورځنی مهم پیل شوې. دغه مهم په وخت سکیورټي هم سخت کړل شوې ده. پنجابي طالبانو پاکستان کې د هر قسم عسکري کاروایانو ختمولو اعلان کړی. دغه فیصله تیر ورځ تحریک طالبان پنجاب مشر میډیا ته لیږل شوې په یو ویډیوي او لیکلي پیغام کې کړی ده. ملګري ملتونو ګواښ کړی چې کارکونکو وزور بل شي نو له افغانستان سره خپل مرسته بندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما یو چارواکي د ټویټر په پیغام ویلي ملګرو ملتونو ته دړکې ورکول او یا پرې لفظي بریدونه د منلو نه دي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت اورپا کې ډلې لخوا د یو برتانیوي ډیوډ هینز وژنه یو ظالمانه کار دی او دوی به د هغه قاتلانو ته سزا ورکوي. په یو ویډیو کې ښودل شوی د اسلامي دولت اورپا کې ډله د برتانی یو امدادي کارکونکي وژني. د یوکرین په مشکې سیمو کې به نور نړیوال څارونکي او بې پیلټه ډرون ځای پر ځای کیږي چې دا شاندغلتا د جنگبندۍ څارنه وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې مهم رول لوبولی شي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم پام وکړي چې د پاکستان کورونی ورس پاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستانی پوز د ویان په خبري غونډل کلی دي. دغه لړکی آج ورسپانو وای چې د پوز د عامو تعلقاتو د سانګې مشر او د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په سختي سره د هغه خبرونو تردید وکړو چې ګنی پوز په سیاست کې ګوتې وهي. د روان سیاسي صورتحال کې د سکرپټ رائټر په ګنګوسو هم افغان خکارا کو او وی ویل چې پوز یوازې د جمهوریت سره ولاړ دی. اداريا د خبري غونډې په حواله لیکي چې پوز تا د 15 ودانو د حفاظت ویل شوی او د پاکستان ټلویزیون هډ کوارټر د دوی ځموري نوا. خو چې کله حالات خراب شو نو رستو پوسټا د ودانې د حفاظت ویل شو کم چې پوسټ په خشان تر سره کړو. اداري وایي چې دومره کار وضاحت رستو باید چې اوس په پوز نیوکه او الزامات بنشي او سیاسي مشران خپل مسلې په خپل حل کړي. ځکه چې جمهوریت او سیاسي ماملو کې اکثر لوی لوی مسلې راولاړيږي او پاکستانی سیاستوالو د دینه هم لوی شخړې د مذاکراتو د لار هواري کړی دي او دغه شان د دې مسلې د حل لپاره هم سیاسي کوششونه روان دي او هیله ده چې ډیر زر به سمنطقي انجام ته ورسي. خو پوز د ټول ملک یو قیمتي اساسه ده او باید چې سیاستوال خپلو مسلو کې د دې ادارې بدنامي نه کوي. د دې ترڅنګ بازي ورسپانو بیا د بجلی په زیاتو بیلونو او بجلی په نرخونو سیوا کې دوه لیک کړي دي. مشرق ورسپانه لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت د پیښور الیکټریک سپلای کمپنی یا پیسکو لخوا د بجلی نرخ ګرانولو درخواست مسترد کړي دي او نه پرا کې جوابي درخواست جمع کړي چې پکې ویل شوی دی صوبه کې د وړاندې نه د ګرانې د لاسه کارخانه بندي او خلک بے روزګار دي. بیا د لوډ شیډنګ د لاسه هم موجودو کارخانو کې کار د نش برابر دی او داسې حالاتو کې د بجلی نرخ سیوا کولو سره به دغه موجود کارخانه هم بند شي. اداریه وایي چې هر څوک صوبایي حکومت خپل موقف کې د اولس د خواهشاتو ترجمانی کړي ده، خو نن سبا نیپرا هر ورځ پسنه سبانه د بجلی نرخونه زیاتوي ځکه چې د بجلی قیمت سره سره د اهلکارو شاهانه خرچې، د بجلی اغلا او د حکومتونو قرضې دا هر څه حکومت د بجلی بلونو کې د عامو خلکو نه وباسي، نو ځکه د دې خبرې امکان ډیر کم دی چې ګنې نیپرا به د حکومت درخواست ومني. اداري اخره کې لیکي چې کم صورتحال صوبایي حکومت نیپرا ته بیان کړی دی دوی پخپله هم د دې نه خبر دي، خو که متعلقه چارواکو بیا هم د بجلی نرخ کې اضافه وکړه نو اولس سره بغیر د احتجاج او سول نافرمانۍ بللار نشته. نو پکار ده چې نیپرا ټول صورتحال په نظر کې اوساتي او داسې اقدام ونه کړي چې ورسره اولس سړکونو ته پراوتو مجبور شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په ملالې یوسفزۍ او د هغې په ملګرو د برید کوونکو د ډلې د نیول کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا ان بی سي نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو په سر د لانجې په اړه لیکنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې په پاکستان کې پر ملاله یوسفزۍ د مشکوکو برید کوونکو گرفتاری انتظامیه ته یو موقع ورکوي چې په ملک کې د بشري حقوقو مبارزانو د حفاظت په اړه خپل کمزوري ریکارډ ته کتنه وکړي. په پاکستان کې د امنیسټي انټرنیشنل یو څېړونکي مصطفی قادری وایي چې له خپلو خبرو او عمل سره ملاله یوسفزۍ دا ثابته کړه چې قلم له تورې زیات طاقت لري. داغه په خبره د سواد په ګډون په پاکستان کې د انسانانو او ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د وسلوالو ډلو لخوا له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزۍ او د هغې پر ملګرو حمله کوونکي ډله چې شورا نومیږي نیولې ده. د مصطفی قادری په خبره د نیول شوو کسانو سره باید سم سلوک وشي. دی وایي چې که د هغو پر ضد مضبوط شواهد وي هم، نو پکار ده چې د نړیوالو قوانینو سره سم د دوی خلاف عدالتي کاروایي وشي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼې لیکي چې ښایي په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو نماندان د نتیجو په سر د میاشتو راهیسې ځنډ د لرې کولو پر ځای هیواد د مشکلاتو په لور بیایي. ویب پاڼې لیکي چې په افغانستان کې سیاسي بې باوري د عام ولس ژوند متاثره کړې ده او په ملک کې یې د جرمونو او بیروزګارۍ کچه سیوا کړې ده. له دې سربیره په دغه هیواد کې د طالبانو د نفوذ او تشدد په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. ویب پاڼې لیکي په افغانستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې ځنډ په داسې حال کې د امریکا او نیټو لپاره پریشانوونکی خبر ده چې د روان کال تر پایه په هیواد کې مشن سرته رسیږي. ویب پاڼه زیاتوي د اپریل د میاشتې د انتخاباتو نتیجه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ده چې په میلیونونو ډالرو فنډونه او مالی مرستې د شفافو انتخاباتو له نتیجې سره اړه لري. ان بی سی نیوز لیکي د افغانستان د خزانه پخوانی وزیر اشرف غنی احمد زید د انتخاباتو د لومړو نتیجو تر مخه مخکې وو، خو کله چې داغه مخالف امیدوار عبدالله په انتخاباتو کې د درغلو ګنګوسي خورې کړې نو هغه وخت دوانو ترمنځ د منځګړتوب لپاره د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری مخې ته راغلو چې یو متحد قومي حکومت جوړېدلو ته لارا برابر کړي شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او اوس ورزو افغانستان ته. د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوال ترمنځ په نښتو کې تر سلويختونه زیات وسلوال طالبان وجل شوي دي. په وجل شو وسلوالو کې د طالبانو ځنی وتلي سیمایز کمانډران هم شامل دي. زموږ همکار سید شاسخی می پاړه دا ریپورت لري.
طالب وسلوالو له وړ مشپې راهیسې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سرتیرو پر پوستو جبهایي بریدونه پیل کړي و چې نن سهار د څلوېښتو تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسېدل. چارواکي وایي دغې ولسوالۍ ته له ورڅیرمه ولسوالیو څخه هم وسلوال وروستل شوي وو او هڅې کېدې چې په درسته ولسوالۍ کې امنیت ساتونکي سرتیري ووژني او ولسوالۍ سقوط کړي، خو وایي داسې ونه شول. په قرباغ کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان محمد اعظم خان وایي سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې په یوه وخت د سرتیرو پر پوستو بریدونه پیل کړل، خو وایي دوی ته وار له مخه راپور رسېدلی و او په تاکتیکي توګه یې له خپلو پخوانیو پوستو لیرې مورچې نیولې وې. دی وای په قرباغ کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ جګړې یو ورځ او دوه شپې دوام وکړ او نن سهار د سلویختو تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د محمد اعظم خان په خبره په دې سربېره په جګړه کې اوولس تنه وسلوال ژوندي ژاڼې ورک دي او د ټپیانو کره شمېره یې لا تر اوسه نه ده معلومه.
پرون په شپه کې مې جنګ شروع شوی ده او تر شپه هم جنګ و، پرون د ورځې هم جنګ و. ګرګاو په کلي کې د موږ د محلي پولیسو پوسته موږ نوې جوړه کړې ده او دښمن اشر ورته کړی ولو او د واغز له ولسوالۍ د ګیرو له ولسوالۍ نه د کرباغ د ولسوالۍ د اوبند ولسوالۍ خلک یې ټول راغوښتي ول او بیا یې نو درته اشر ورته کړی و پوستې ته. په مجموع کې د مړي تعداد یې څلوېښت نفره ده، اوولس نفره یې ورک دي او د زخمیانو اندازه یې نه راته معلومېږي چې څوک یې.
د چارواکو په خبره په وژلو شویو وسلوالو کې د ملا محب په نامه د طالبانو یو سیمه ییز قومندان، ځینې نور قومندانان، وزیر او پاکستاني پنجابیان هم شامل دي. په دغو نښتو کې درې تنه سیمه ییز پولیس هم ټپیان شوي دي چې دا مهال غزنی ته د درملنې لپاره رالېږدول شوي دي. طالبان هم په قرباغ کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ د نښتو راپورونه تاییدوي خو تر خپلې غاړې سرتیرو ته د راوختي مرګ ژوبلې شمېره لوړه ښیي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغو نښتو کې درې تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. دی وایي په جګړه کې دوه تنه طالبان هم وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوار اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي چې راتلونکي حکومت ته یوازې او یوازې انتخابات جایز حیثیت ورکوي. دوی زیاته کړې ده چې ولسمشریزو امیدوارانو ته پکار دي چې د انتخاباتو نتیجه ومني او د خلکو رایو ته درناوی ورکړي. په دې حقله د کابل نه زمونږ خبریال اسدالله لودین دا رپورټ لیکلی.
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي انتخاباتي ټیمونه حق نه لري چې د انتخاباتو په بهیر کې خلک او د خلکو اراده په خپل واک کې راولي. د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی دویم مرستیال سرور دانش وایي چې راتلونکي حکومت او ولسمشر ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. خاغلی دانش د شنبه په ورځ د شهید اونۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل داسې اوازې اورېدلې چې انتخابات باید له منځه ولاړ شي خو زیات یې کړه چې له انتخاباتو پرته بله لاره نشته.
په تاسف سره اوس موږ او تاسو داسې اوازې اورو چې انتخابات باید له منځه ولاړ سي. دا په دې معنی چې د خلکو رایه او اراده له منځه ولاړه سي. د خلکو له رایو او انتخاباتو پرته بل هیڅ شی مشروعیت نسي لرلی. که د خلکو د رایو او اساسي قانون خلاف پریکړه د کوم هیواد د لوړ پوړي چارواکي لخوا هم لاسلیک سي اعتبار نه لري.
که څه هم ښاغلي دانش ونه ویل چې کومه ډله او کړۍ غواړي انتخابات له منځه یوسي خو له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویلي چې د انتخاباتو په تخنیکي بهیر کې شفافیت نشته او نتیجه به یې ونه مني. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم او یو شمېر پلویان ځان د انتخاباتو ګټونکي بولي او ګواښ کوي چې د انتخاباتو کمیسیون د دوی د سیال ټیم په ګټه د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي لاریونونه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو نتیجه ومني او له خپلو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د همدې اونۍ تر پایه به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي او هیله یې ښودله چې نتیجه یې باید خلکو او دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. د شنبې ورځې په مراسمو کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو بل لوړ پوړي غړي احمد ضیا مسعود ویل چې افغانستان نوی ولسمشر ته ضرورت لري او د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې باید وساتل شي.
ضرورت دیگه که مهمه سی که به هیچ گروهی
یوه اړتیا ده چې تاسو باید هیچا او هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې زموږ د ټولنیز او اقتصادي بهیر د پرمختیا مخه ونیسي، هغه هم د خپلو لنډمهاله ګټو لپاره. د ژوند په ټولو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو پیاوړی او با ارادې رهبری کولای سي د ځوانانو هیلې پوره کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې وویل چې له سیال ټیم سره د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې له خنډ سره مخ شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
هلته د افغانستان د خوست ولایت خلکو او قومي مشرانو په یو لوی غونډه کې د ټاکنو د نتیجو د اعلان غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا ټاکنیز لانجو د هیواد اقتصاد او امنیت ته درون زیان رسولې ده. د خوست ولایت مشرانو ویلي دي چې د ملي او نړیوالو ناظرینو لخوا د رایو د بشپړ تفتیش او د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو وروسته د نتیجو په اعلان کې ځنډ ته کوم بل دلیل نه پاتې کیږي. په دې حق لا د نجیب الله لوخیل ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د خوست خلک او قومي مشران وایي چې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځان د هیواد اقتصاد او امنیت زیانمن کړی او روانو انتخاباتي ستونزو خلک ستړي کړي دي. دوی د افغان حکومت ملګرو ملتونو او د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیونه په کلکه وغوښتل چې تر دې زیات دی د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځان نه کوي او ژر دی د ټاکنو د قانون په رڼا کې هغه کس بریالی اعلان کړي چې ډېرې رایې ګټلی وي. د خوست خلکو او قومي مشرانو دا غوښتنې په هغه ستره غونډه کې وکړې چې د شنبې په ورځ د زرګونه خوستوالو په ګډون د یاد ولایت په ملي لوبغالي کې جوړه شوې وه. د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران په خپلو خبرو کې په راتلونکو دوه درې ورځو کې د ټاکنو د پایلې د اعلان غوښتنه وکړه.
انتخاباتو د مستقل کمیسیون نه زموږ جدي غوښتنه ده چې زر تر زره او په نږدې دوه درې ورځو کې د افغانستان د مظلوم بیچاره ولس د پایلو اعلان وشي او هغه رئیس جمهور چې رایې ګټلې وي هغه دې د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس باندې بریالی اعلان شي.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي وویل چې انتخاباتي لانجو د هیواد اقتصاد او امنیت ته سخت زیان رسولی دی. د ول تر دې زیات باید افغانان د ټاکنو د نتایجو اعلان ته منتظر پاتې نشي.
موږ د خپلو رایو نه دفاع کوو، بیان کوو، بیان کوو. زموږ غوښتنه ده د ملګرو ملتو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چې زر دې دغه نتیجه اعلان کړي ترڅو دا خلک نور ونه ځورېږي، نور انتظار ونه باسي. اقتصاد په ټپه ولاړ دی.
په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي همایون همایون په خپلو خبرو کې ګواښ وکړ که چیرې د ټاکنو پایلې ژر اعلان نشي نو خوستیان به په ډولونو او اتڼونو کابل ته ورشي او هلته به د پایلو د اعلان تر وخته خیمې ووهي.
قسم په خدای چې د غزن حرکات درکو خیمې هم وایو درڅو هم او په داسې یو اتڼ درڅو چې اختر هم سرګزنه شی چې ویل چې دا څه رقم دول و.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو یو ځل بیا د تخنیکي ستونزو په نوم د رایو د تفتیش د پایلو په اعلان کې د ځنډ خبره وکړه. دوی وویل چې د ټولو رایو د تفتیش پایلې به د راتلونکې جمعې په ورځ اعلان کړي. نجیب الله لوخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو د
عمر بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تدې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال خبرونه تا وګي د افغانستان د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست لاړه د 1500 هغه نارینه او خزینه زده کوونکو نه طبي علوم انسټیټیوټ کې د زده کړو لپاره د کانکور ټیسټ واخیستل شو چې له 12 جمعات نه فارغ شوی وو. د روغتیا چارواکي وایي چې دوی به دغه ازموینې د لارې 640 تنه خزینه او نارینه په بیلابیلو څانګو کې ځای کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
ننګرهار چې یو ګڼمیشته ولایت دی، ګڼ شمېر ځوانانې د دولتي ښوونځیو تر څنګ په شخصي ښوونځیو کې هم په زده کړو بوخت دي چې له فراغت وروسته یې یو شمېر په دولتي پوهنتونونو کې جذبېږي، ځینې شخصي پوهنتونونو کې داخلي اخلي او زیات شمېر یې بې سرنوشته پاتې کیږي. په همدې خاطر دولت د دوه کلنو زده کړو لپاره بیلابیل انسټیټیوټونه هم پرانیستي چې په بیلابیلو رشتو کې ځوانان د زده کړو لپاره جذبوي. د شنبه په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا له اړخه په طبي علومو انسټیټیوټ کې د زده کړو په خاطر د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د ازموینې اخیستو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دوی به د آزاد رقابت له لارې 640 تنه ښځینه او نارینه ځوانان په بیلابیلو طبي رشتو کې جذبوي. نوموړي وویل
د ننګرهار عامر اختیار ریاست د عالی نرسنګ عالی قابلیتګۍ فارمیسی لیب ټیکنیشن فیزیوتراپی په بخښونو کې موږ سره نن په دغه ازموینه کې 1500 کسانو اشتراک کړی ده. د موږ ټول جذب په دغه ټولو بخښونو کې 600 شل تن ترسي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیق ګردیوال په ډاکټرانو غږ وکړ چې درسی بهیر په لوړ کیفیت سره پر مخ بوزي.
هغه ځوانان چې زموږ د دولسه ټولګیونه فارغيږي به هغه ته په مختلفو برخو کې د لوړ زده کړو د تحصیل زمینی برابر شي او د دوی هغه ارمان چې د دولسم وروسته خپل ځان سره لري د کورنۍ د لپاره لري باید هغه ته مایه شي. د درسی بهیرونو د باکیفیت تکول لپاره مې د درنو ډاکټر صاحبانو نه او د مسؤلینو نه ټول هیله دا ده هر برخه کې باید کیفیت موجودي.
د کانکور په دې ازموینه کې چې په سلګونو تنو خزینه او نارینه ځوانانو پکې ګډون کړو تمه یې لرله چې له بریالیتوب وروسته به د خپلو هیوادوالو د خدمت جوګه شي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم یاسمین دی د جلال آباد د قصبې څخه راغلی یم. غواړم چې د همدغه امتحان له لارې چې کومه دولت موږ ته مسایده کړې ده نرسنګ رشته کې به زده کړه وکړو خپل هیواد ته د همدغې له لارې خدمت وکړو.
نوم مې خالد د شپې د لیسې نه فارغ یم او راغلی یم طبي علوم انسټیټیوټ امتحان دی. غواړم چې په دې کې امتحان ورکړم او کامیاب شم د الله فضل سره ټولنې ته خدمت وکړم.
د ننګرهار د طبي علوم انسټیټیوټ له نن څخه کابو یو څلوېښت کاله پخوا جوړ شوی چې تر اوسه یې طبی علوم په بیلابیلو رشتو کې په زرګونو تنه خزینه او نارینه ځوانان روزلي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي. د روغتیا چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار د طبی علوم انسټیټیوټ لپاره نوې ودانۍ هم جوړه شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د مومن ایجنسی او شبقدر تحصیل ترمنځ د سوبان خوړ د ماربلو کارخانو مالکان وای چې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د عوامي تحریک او تحریک انصاف د روانو درنو او احتجاجونو د وجې کاروبار ته لګ تر لګه 1 کروڑ زیان رسیدلې ده. دوی وای چې اوس دلته کې خریدار یا بیپاریان نه ورزي او دوی د مزدورانو د بجلی بلونه، د مزدورانو معاشونه او د راز نورې چې د خپل جیب نه سر کوي. په دې حق لا نور تفصيل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزه وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک لخوا د حکومت په ضد د مارچ لوجه د سبحان خور شو قدر د کانو کارخانه داران وای په دې یو میاشت کې لږ زیات 30 میلیون روپی تاوان کړي. دوی وای چې په سیمه کې اویا د کانو کارخانه ولاړې دي چې خرڅ په 13 یو میاشت کې د کارخانو د مزدورانو ترخواګان هم نه پوره کوي.
ما عمران الله نوم دی د کارخانه مل جنت ماربل نوم دی. پیاله خو زمنګ روزګار د ویلونه دي کنه د غنم د کټایانه شروع وي منګ روزګار به خپټه په ولاړو. بیر چې د رمضان مهینه را لاله اغینا لکه کارز من خراب شو تاغینا باوجود به عمران خان دا 14 اگست دا مارچ را شروع شو نو بس کار به پټه په ودری دا من بالکل دسی اسری کارخانو کې ناسې بعض وخت د خرچې یسیم من سره نه.
مسعود خان در انوایټ ماربل فیکټری مالک ته هغه ول چې ګاک نه راځي د هغوی پیسې په پنجاب، کراچی او نورو خورونو کې بند دي.
زما ټول لین دین چې کوم دی اسلام آباد ته تا غزه کارخانو والا چې کوم دی بیپارین دی هغه راځي او د کراچی چې کوم دی غټ مارکیټ دی پنجاب منګاټ مارکیټ ته نو دغه پوجا باندې موږ په کاروبار باندې ډیر اثر پروت یا غبي پارین رزینو ګاډي اخوا چې کم دی تلو نه یریږي وشي مطلب لار کې خاطرې دي جلوسونه روزي دغه روزي نو دغه د وجه نه موږ په کاروبار ډیر اثر پروت.
بیا نو دغه کارخانه داران دا سات سمره تاوانونه کوي. د سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر جان الله مومن وای
کم غټ تاوان موږ لرا کا هغه موږ د اسلام آباد درنه را کو یوه میشته پورې موږ سم مسلسل تر د پنجاب ته بعد موږ د ټول سبحان خور نه زر مال نه ایتلې 70 کارخانه دي موږ دروځې نه مخ کې چې پیډر سٹار شنو ډای 3 لک یا او 4 لک پورې پر منت د کارخانه ګټه چلو شوی و. دا غینه بعد چې درنه نه بلس 15 لسره مخ کې دا ګټه سکه چې ولټم موږ لاسس کې روانه مالونه نه خرڅي مالونه ډب دي
او د دغه کارخانه دارانو په وینا کچری دا مارچونه او درنی وګدې شوې نو د هغوی روزګارونه په پټه پودريږي او ممکن نه ده چې کارخانه بندې کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شو قدر.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او سورزو کورمې ایجنسی ته د کورمې ایجنسی خلک وای د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سده پاټک نو اخلا تر بدامي سیمې پورې د لوی سړک مرمت وکړي شي. د سیمې خلک وای د غلار ځای پر ځای ماته شوې ده او د وجی عوامو ته ډیر لوی تکلیف رسیدلې ده. په دې حق لا د سیمینار د مشال ریډیو خبريال طارق اورکزی د ریپورت را لګلې چې تاسو اوریدو ترا بولم.
د کورم ایجنسی اوسیدونکو د حکومت غوښتنه کوي چې سده پټک نه واخله تر بدامي سیمې پورې د لوی سړک مرمت دی وکړي شي. د سیمې خلکو په خبره د غلا تر 100 کیلومتر پورې دا چې پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي او د استعمال قابل نه ده. لالک جان په نامه یو ځای کس مشال رډیو ته ویل چې دغه سړک ډیر وخت شولو چې مات شوی دی خو مرمت نه کیږي.
دا روډ خو تقریبا یو نیم دوا کال وشو چې پاندي حالت باندې هغه یو کچا خور سره لک 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 مرمت ورګي کوي لک لک معمولی کړه
خراب ده چې د دل وجه مسافر او مریضان ډېر په تکلیف کې وي.
ګولو ټیرونه سره غږیږي مختلف خلکو الواده کې سونه کېږي دومره کندې کې رغلي سپتالونو په ساده باندې ډیپینډ کېږي او دینه علاوه ودسه شدید پر جل څاغه غشي څاغه بلیډینګ د دوه کندو دوه وژن غایزه پکې کې اکسیډنټ جوته خطرې پدې چې یو ګوره بل کډینې خې نه زیات تر اکسیډنټ نه دلته کې.
تمځنی کورم ایجنسی د تنظیم مشه چارواکه مرسیال پروتوکول ایجنټ سیف الاسلام شاه مشال رډیو ته ویل چې د سیمه لپاره ترکیاتی فند منزور شوه دی چې په هغه کې به د دې سړک مرمت هم وکړي شي
ان شاء الله. اول زموږ مقصد دا دی ماتوسته اول ویل چې یو ترانسپورټیشن روټس انفراستراکچر او دا بیسک چې کوم نیډز دي سہولتونه دي د خلکو لپاره هغه زموږ فوکس چې یې دي خلکو ته ملو شي ان شاء الله. دا زموږ چې کوم د تپیاتی یو سیستمونه وي پکې به وینو ان شاء الله دا به هغه کې به ریفلیکټ شي.
د کور مزای اوسیدون کې وایي چې په دغه لار دوی تګ را تک کوي خو مشکلات یې ډیر زیات دي نو باید دغه لار دې زر تر زر مرمت کړي شي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوګي د رواني غړی اخیرو شیبو تر رسیدلیو په دې کې به واورو د وحید اچکزی په غک کې د غسندره او د دې سره باز منور شاه تاسو اجازه تو اخلم. البته د مشال خبرونه لا هم دوام لري چې زموږ نور همکاران به پر مخ بیایي.
نظر دې د خایست نا سمره خلې تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچني دلې تا ستا په سند نو کې د منی رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو امرور ولي وینما خلټ لټې وطن بیا ټکور ول غاړي د پختان دلر بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې پاک کول غاڑی
جنتا آباد ول غاڑی دا پختن خوا آباد ول غاڑی وطن تا آباد ول غاڑی